پاینه پایل شوای دی. د دوی په وینا تر د دې ولایت ټولو خلکو ته ویل شوي دي چې د نشه یي توکو له کرکیلې سوداګرۍ او کارولو څخه ځانونه وساتي، خو بیا هم یو شمیر کسانو کرلی دي. د دې موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د کونړ امنی قومندانۍ چارواکي وایي د سرپرست حکومت واک ته رسېدو سره یې ټولو بزګرانو ته په زلونو ویلي و چې د نشه یي توکو له کرکیلې اخیستلو، خرڅولو او کارولو څخه دې ځانونه وساتي، خو بیا هم د 12 ولسوالۍ یو شمیر کسانو په لرې پرتو او غرنیو سیمو کې کوکنار کرلي او دوی هم د لمنځه وړلو لپاره ګړندۍ هڅې پیل کړې دي. په یادې قومندانۍ کې د مطبوعاتي دفتر مسؤول فریدالله دهقان ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پو تثبیت نه ده چې څو جری او ځمکه وي، خو دا ویل شو چې د کونړ ولایت په 12 ولسوالۍ کې کوکنار کرل شوي دي. د مخدره توکو پر وړاندې مبارزې ضد مدیریت له لوري نن امران په 4 ولسوالۍ کې د محو یا د منځوړلو کمپاین شروع شو. د انګام د اسمار د چپه در کې نکرل شوي، نورو کې کرل شوي دي.
کاروانګر وایي د کرکیلې ځمکې کمې دي او د بیروزګارۍ په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي. په خبرې چې په 30 کلن جمهوریت کې د نشه یي توکو د لمنځه وړلو او د بزګرانو ستونزو هواري لپاره په 1,000,000,000 ډالر مرستې اعلان شوي، خو داسې کومه ګټوره پروژه او یا کار ترسره نه شو چې دهقانان له بدو اقتصادي ستونزو بهر کړي. دوی له اوسنیو چارواکو او نړیوالو مرستندویانو غواړي چې د افغان بزګرانو لاسنیوي او د نشه یي توکو د بشپړ مخنیوي لپاره دي د کرنې، مالدارۍ، د اوبو لګولو او صنعت په برخه کې داسې ګټورې پروژې پلي کړي چې بزګران په خپله خوښه د کوکنارو او نورو مخدره توکو کرکیلي سره مخه وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی پیلېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې مسؤول د فرانسې د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر په مشرۍ د حقیقت موندونکي ګروپ د هغه راپور هرکلی کړی چې د ملګرو ملتونو د دې ادارې بې پرېتوب یې تایید کړی دی. اسرائیلو تور لګولی و چې د فلسطین لپاره د ملګرو ملتونو د دې ادارې یو شمیر کارکوونکي پر دې هیواد د حماس لخوا د اکتوبر د 10 په برید کې ښکېل و. صفی الله ستانکزی د دې موضوع نور تفصیل وړاندې کوي.
د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې مشر له تمویلوونکو هیوادونو او سازمانو غوښتي چې د حقیقت موندونکي ټیم له راپور وروسته دې اوس له دې بنسټ سره خپلې مرستې او همکاري بیا پیل کړي. فیلیپ لازاریني سه شنبه په یو کانفرنس کې په دې اړه وویل موږ د دې راپور هرکلی کوو، موږ یې له سپارښتنو هرکلی کوو او عملي کولو ته ژمن یو. زه هیله لرم چې په دې راپور او هغو اقداماتو سره چې موږ یې په پام کې لرو د مرستندویانو د وروستۍ ډلې باور جلب کړو چې بېرته د ایجنسۍ د یو تمویلوونکي کیو متحد پتو گراو
گرزدی.
حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې ترګر سازمان غنی د 2023 کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیل برید وکړ. تر دې برید وروسته اسرائیل د حماس د لمنځوړلو لپاره په غزې ترانګ خپل بریدونه پیل کړل چې لا تر دې د مروان دي. اسرائیل هغه مال تور لګولې چې د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یو شمیر غړو له وسلوالو سره مرسته کړي. تر هغه تور وروسته د غزې او فلسطینیانو لکړ کې چونو بشري شرایطو سربېره د ملګرو ملتونو له ادارې سره غنو تمویلونکو خپل مرستې وځنډولې. د دغو تورونو د څېړنو لپاره د فرانسې د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر کاترینا کولونا په مشرۍ یو حقیقت موندونکي پلاوی څو میاشتې څېړنې وکړې او خپلې څېړنې د دوشنبه پورې سپارې کړې. په راپور کې راغلي چې حقیقت موندونکي پلاوی د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو د څانګې د بې پرېتوب په تړاو ځینې موضوعګانې وموندلې، خو اسرائیلو لا د خپلو ادعاو د ثابتولو لپاره شواهد نه دي وړاندې کړي. تر دې اعلان وروسته آسترالیا، کاناډا، فنلاند، جرمني، آیسلند، جاپان او سویډن د خپلو مرستو د بیا پیل خبر ورکړ، خو د امریکا متحده ایالاتونو او برېټانیا په څېر ځینو هیوادونو لا هم په خپلو پرېکړو د بیا کتنې یا د مرستو د بیا پیل خبر نه دی ورکړی. د اروپایي ټولنې د بشري مرستو همغږي کوونکي او د کرکیچ د مدیریت د څانګې مشر یانیز لینارچیچ او د ناروی د بهرنیو چارو وزیر اسپین بارت آید له مرستندویانو غوښتي چې د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو د څانګې ملاتړ او تمویل ته دوام ورکړي.
ازادي
رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامون. پدې ادبی مجله کې د کتاب نړیوال او رسلمان څو
د مطالعې له امله د پوه نه پوه انسان ترمنځ توپیر وشي. اصل مطالعه ستاسو او د نړۍ د سترو پوهانو ترمنځ واټن له منځه وړي.
په کابل کې مو د یو نوي کتاب له چاپه خبرو چې پکې د استاد حبیب الله رفیع ژوند او آثارو ته کتنه شوې.
د استاد پکې 219 آثار معرفي شوي دي چې 132 چاپ دي او 2 نشر.
د ریحان ببری پر دې شعر نقد لرو.
ببری دې پکای ورکړ دې بارخو شمو تورو ته مسکوي دې شنه خال دې کلیزه ولایلو.
د انزورګر شاعر عمان نیازی یو شعر هم لرو.
یا د خپل تصادف د کیسې پایا راکاری یې نه خو اورم دې لورایا.
او د واتساپ لارې مو د نصر د یو گروپ لالو زلو خبرو.
تر دا مهاله تقریبا 1500 اخواته کسانو شرکت کړی ده.
د اپریل دروشتمه د کتاب او کاپی رایټ نړیواله ورسته. د جنو په باور کتاب د تیری او راتلونکي زمانه ترمنځ د پلا حیثیت لري. داسې چې کتاب نسلونه سره وصلوي او د کلتورونو ترمنځ د اتصال کړی ده. د کتاب نړیوال ورځ د کتاب د صنعت د درې برخو ستایل دي. د کتاب خبرونکي، کتاب پلورونکي او کتاب ساتونکي یا کتابتونونو. د اپریل تر 20مه یو سیمبولیک ورځ ده. دا هغه نیټه ده چې انګریز شاعر ویلیام شکسپیر، اسپانیایي رومان لیکونکی او شاعر میګل دی سروانتس پکې مړ شوی دی. په 1995 کال کې یونسکو دا ورځ کتاب ته ځانګړې کړه. د کتاب لپاره د دې ورځې د لمانځلو یو علت هم دا دی چې د اسپانیا په کاتالونیا کې په همدې ورځ یو دود دی چې څوک کتاب اخلي پلورونکي ته د ګلاب یو ګل ورکوي. د همدې لپاره د کتاب د نړیوالې ورځې وړاندیز اسپانیا د یونسکو عمومي غونډې ته په 1995 کال کې وکړ او روسیه یې ملا شوه. نتیجه دا شوه چې دا ورځ د کتاب د نړیوالې ورځې په نوم ومنل شي. د کتاب او کاپی رایټ نړیوال ورځ په داسې وخت کې را رسیدلې ده چې په روسیو څو میاشتو کې په افغانستان کې د لسکونو او عنوانه کتابونو په پلور او لوست بندیز لګېدلی او د یو شمېر کتابونو د خپرېدو مخنیوی شوی. په دې اړه د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزی راپور لري.
ملګرو ملتونو فرهنګي علمي او روزنی سازمان یونسکو د دې ورځې په مناسبت ویلي چې دا ورځ د کتاب لوستو او لوستلو نه د خوند اخیستو لپاره لمانځل کیږي. په افغانستان کې د کتابونو د لوست یو مینوال او لیکوال سالار خادم ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
مطالعه غسه چې انسان د کمال درجه ته رسوي، انسان ته د کمال د اکمل کېدو لارې چارې ښيي. د مطالعې له امله د پوه نه پوه انسان ترمنځ توپیر وشي. اصل مطالعه ستاسو او د نړۍ د سترو پوهانو ترمنځ واټن له منځه وړي.
په افغانستان کې د کتابونو د چاپ ډیر لګښت لیکوالانو، د کتاب خپرندویو او مؤسسو او یو شمېر ادبي او فرهنګي بنسټونو لخوا ورکول کیږي. په کابل کې د یو خپرندوی ټولنې مسؤل چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې د موضوع د حساسیت له امله واخیستل سي، وایي چې د کتاب د چاپ حق ډیر مهم دی. په تیره بیا که لیکوال او خپرونکی د حکومت ملاتړ ونه لري، هغه ازادي راډیو ته وویل:
اگر حکومت یا دولت کنار نشر یا موسسه نشراتی
که حکومت او دولت د خپرونکو یا خصوصي خپرندوی ټولنې ترڅنګ ودرېږي او په بیلابیلو برخو کې ورسره همکاري وکړي، نو له خپرونکو به یې ملاتړ کیږي. او که حکومت د خصوصي خپرندوی یا فرهنګي بنسټ ترڅنګ ونه درېږي او په بیلابیلو برخو کې ورسره مرسته ونه شي، نو بیا د کتاب چاپ کول د خپرونکو یا خپرندوی ټولنې کور یا کلتوري مؤسسې لپاره خورا مهم دی.
په دې مخ کې یو شمېر خپرونکو او د کتاب پلورنځیو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل پلور بازار له سړې دوه شکایت کړی و. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د لسګونو کتابونو پر خرڅلاو بندیز ولګاوه. سربیره پر دې د یو شمېر نویو کتابونو د چاپ مخه هم نیولې ده. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دغه وزارت د کتابونو د ارزونې د کمیسیون په غونډه کې د شلو کتابونو سرلیکونه وارزول سول. د دغه وزارت په خبره هغه کتابونه چې د اسلامي او افغاني ارزښتونو ضد لیکل سوي او چاپ سوي دي خپرېدل او چاپ یې ځنډول سوای دی. د دغو کتابونو نوملړ نه دی اعلان سوای او نور وضاحت هم پاړه نه دی ورکړل سوای. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د اعلامیې له مخې د کتابونو د ارزونې د کمیسیون د غونډې مشري د دغه وزارت د خپرونو د څانګې د موین ضیاءالحق حقمل په غاړه دي. عبدالباسط چې د مطالعې مینهوال دی وایي اندېښنه لري چې د طالبانو د حکومت دغه کړنه به د مطالعې بازار کمزوری کړي. افغان شاعر او لیکوال سمایا رامش د طالبانو د حکومت د دې چلن په خبرګون کې ادا کوي چې د طالبانو حکومت په کتابونو د نقد پر ځای د سانسور په لټه کې دي.
کمیسیون د کتاب د ارزونې لپاره نه دی، دا د نورو هغو اقداماتو په پلمه یو ظالمانه اقدام دی چې طالبانو لږ تر لږه په تیرو دوه نیمو کلونو کې د ټولو غږونو د ځپلو، سانسور او له منځه وړلو په موخه پیل کړی دی. مطمئنا هغه څوک چې د دې کمیسیون مشر هم دی د کتاب ارزښت ته پام نه کوي او په داسې مقام کې هم نه دی چې د یو کتاب ارزښت چیټ یا لوړ کړي.
تر دې مخکې یو شمېر کتاب پلورونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو د حکومت استخباراتو له کتاب پلورنځیو شاوخوا 50,000 کتابونه راټول کړي دي. همدارنګه ازادي راډیو د هغو 50 پښتو او دری کتابونو لیست ترلاسه کړی و چې د طالبانو حکومت پرې بندیز لګولی و. د اپریل 23 د 1995 کال د ملګرو ملتونو د تعلیمي او کلتوري سازمان یعنی یونسکو په عمومي غونډه کې چې د فرانسې په پلازمېنه پاریس کې جوړه شوې وه، دا کتاب او چاپ د حق نړیوالې ورځې په نوم ونومول شوه.
فرانسوی نامتو داستان لیکونکی او شاعر ویکتور هوګو وایي د یوه فرهنګ د له منځه وړلو لپاره په کار نه ده چې څوک کتابونه وسوسوي، دا بس دی چې داسې هڅه وشي چې څوک کتاب ونه لولي. سقراط وایي ټولنه هغه وخت نیکمرغه کیږي او پرمختګ کوي چې هره ورځ پکې خلک مطالعه کوي او کتاب لولي. په کابل کې د قلم او قدم په نوم په زر مخونو کې یو کتاب تازه چاپ شوی دی. له یوې خبرتیا وروسته د قلم او قدم د کتاب له مؤلف سره شخېدلی یم.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د قلم او قدم په نوم په زر مخونو کې کتاب په کابل کې چاپ شو. دا اثر د محمد نبی تدبیر دی چې د استاد حبیب الله رفیع پر ژوند او آثارو یک شلی دی. ښاغلی تدبیر وایي چې په دې کتاب کې د استاد رفیع 219 آثار معرفي کړي دي چې له دې ډلې 130 کتابونه چاپ شوي دي او 2 ناچاپ دي. له ښاغلی تدبیر څخه به واورو چې د قلم او قدم کتاب په څومره وخت کې لیکلی دی.
2001 ما کار شروع کړو په دې کتاب. په 2008 کال کې دا کتاب بشپړ شو. په ننګرهار کې د ژورنالیستانو ټولنې د فولکلور یو سیمینار جوړو، هغه تم ما غوښتل چې چاپ ما کتاب ورکړو او کتاب تقریبا هغه چاپ ته ما د کړو ځن نه غوښتل چې په هغه حالت چاپ شي. بیرته مې ورته ټلیفون وکړ، ما ویزو کې ما نه ملک نورم پکو. نو بیا مې کتاب په 2009 کې بشپړ کړ. په 2009 کې کتاب بشپړ شو، ولی تصادف د ما نه کمپیوټر ورک شو. نو د استاد حبیب الله رفیع د کتاب سره هغه زیات مینا او یا هر څورته وای هر څه دا د ما ډیر په کار شو، ځکه دا یو کافي ما ایستلې وه هغه مخکې مې چې تیار کړی و. نو هغه د استاد کور کې و، استاد هیڅ کاغذ نه غورځوي، حتی کله کله ځینې کتابونه پروفی چې لوستی وي هماغه تر ډېره وخته پورې ځان سره ساتي. نو بیا چې کله اړ شو نو ډاکټر صاحب عبدالله جان عابد راته وایي په دغه کتاب باندې کار شروع کړه چې استاد یې خپل ژوند وګوري. بیا وایي چې
تدبیر صاحب تاسو بیا وروسته د خپل استاد رفیع له کوره دغه پاڼې پیدا کړې او بیرته مو له سره کار پیل کړ؟
او استاد سمې ما مانو کمپیوټر، او استاد خبر شو چې ما کمپیوټر ورک شو، زه ډېر داسې چټ مې خراب او استاد ته وی هغه د ما کتابونو کې کو ګور تا چې پرنټ ټیسټلې و چې نګرا سیمینار ته وی چې هغه ته وخې، ځکه هغه وی وای مونږ خدای د کتابونو په شا باندې استاد کتاب نوم هم لیکل دی، دا خو مونږ ته دروژن کیږو چې استاد کتاب نوم بل اس کې راشه او کتابونو کې نوي ته یو پرنټ کاپی راوړه. هغه کاپی به استاد سره وو د خپل کتابونو په هغه هغه کې ساتلی و په قاتو پوت کې. نو هغه مې را پیدا کړ او په هغه مې به د سر نه کار وکړو. نو اته اوس بشپړ شو چارج.
په دې کتاب کې په کوم مراجعو تاسو استناد کړی دی؟ یوازې د استاد رفیع کتابونه مو لیدلي دي او کنه له دوی سره مو خبرې هم کړې دي او د دوی د خبرو په استناد مو هم ځینې شیان په دې اثر کې ځای کړی؟
ما د نورو ځینو استادانو کتابونه ولوستل، هغوی په نورو استادانو لیکلي وو، نو هغه تقریبا ټول په یو میتود لیکل شوي وو. هغه د کتابونو معرفي وه او یو لنډې لنډې تبصرې ورباندې وي. ما کوشش کړی دی چې د نورو نه د ما کتاب یو څه متفاوت وي. ما دا د استاد ټول کتابونه مې په بېلابېلو موضوعاتو ویشل او هرې موضوع ته مې اول یوه څېړنه کړې، ځان مې پستړی کړی. مثلا د استاد د شعر اثر، ما اول په شعر باندې څېړنه کړې ده، د استاد چې په کومه برخه کې شاعري کړې ده په هغې برخه کې مې کار کړی دی. بیا مې د همغې څپرکي په پای کې د استاد چاپ او ناچاپ اثار معرفي کړي. د استاد یو چپټر د دې کتاب یا یو څپرکي قدرونی دي، دې کې مډالونه، ستاینلیکونه، نښانونه او جایزې راغلي چې استاد ته په بېلابېلو وختو کې ماته ټولنو ورکړي دي. نو ما په هغه جایزو باندې مول څېړنه کړې ده چې جایزې په ورکول کېږي، نړیوالې جایزې چېرته دي، افغانستان داسې دوامداره جایزه لري نه لري، بیا په آخر کې د استاد هغه جوایز مې
مثلا د جایزو مسله په دې برخه کې خو تاسو بیا مجبور شوي نه یاست چې بیرته له استاد سره هم مشوره وکړي چې دقیق پوه شي چې څومره جایزې دوی اخیستې دي، یعنی له دوی سره د خبرو په اساس هم دا اثر بشپړ شوی که څرنګه؟
سره اکثر د استاد سره مې خبرې کړې دي، حتی په هر کتاب کې چې د استاد ما په هر کتاب خپل تفسیر لیکلی هغه مې معرفي کړی دی. بیا مې د استاد نظر غوښتې دی چې دا کتاب تاسو ولې ولیکلو، څه وخت مو لیکلو، د خلکو هغه وخت کې تاثرات څه شی و، استاد څه شی و، چیرته چاپ شوی دی د دې نه مخکې چې کتاب شي. په هره برخه کې مې د استاد سره مرکه کړې او دلته مې بیا ماخذ ورکړی، په ریفرنس کې مې لیکلي دي چې د استاد سره په دغه کال په دغه وخت کې په دې ارتباط مرکه شوې ده.
ځینې مرکې خو مو بیلې په کتاب کې نه دي راخیستې، نه مو دي خبرې کړې.
نه، د مرکې په شکل مې کتاب کې څه نه دي خبرې کړې، هغه مې اما خپل مطلب مې ته نه اخیستی دی، مینه د چاپ کړي. مثلا په څېړنه کې مې د استاد نظر غوښتی دی، په شعر کې مې د استاد نظر غوښتی دی چې استاد بالاخره شعر تعریف مني نه مني، په کومه ډله کې دی، یا شعر څه شي ته وایي. همدغسې په فولکلور او په متن څېړنه هره برخه کې مې
دغه نظر چې تاسو اخیست دا مو سبتاوه او کنه له ځان سره مو لیکه چې کله مو له ده سره خبرې کولې؟
ما استاد ته شل کاله یو ځای و، کله به ما سره کمپیوټر و، هملته به مستقیم لیکل و، کله مې سره کړی هم دی. حتی په آخره کې چې بیا استاد په کاناډا کې و، زه کابل کې، نو د واټساپ د لارې مې مرکې کولې، هغه مې ثبتولې او یا به مې لیکلې.
تدبیر صاحب، په دې کتاب کې تاسو د قلم او قدم په کتاب کې تاسو د استاد رفیع د آثارو بیلګې هم راخیستې دي؟
د هر یو اثر، حتی که شعر دی که نثر دی که ادبي نثر دی یا تاریخي نثر دی، د ټولو مې بیلګې هم راخیستې دي او هغه کتاب مې معرفي کړی دی، د کتاب عکس مې معرفي کړی دی، ورسره مې د استاد نظر هم دی.
دا بیلګې مو په څه حساب انتخاب کړې دي؟
بیلګې نو مثلا په شعر کې چې استاد په مختلفو برخو کې غزلې لیکلې، قصیدې لیکلې،
تدبیر صاحب له چاپ وروسته ستاسو کتاب استاد رفیع لیدلی؟
نو استاد رفیع خو اوس په کاناډا کې دی، دا کتاب دغه اختر ته یو څو ورځې پات وی چې چاپ شو. او ما خپل یو دوست ورکې او هغه پېښور نه دا دی چل دلار نه مې ورته لیکلی دی، نو پرون مې چې هغه نمبر چیک کړو په دوبۍ کې ویلا رسیدلی.
د قلم او قدم د کتاب له مؤلف شغلی تدبیر څخه مننه. دا کتاب لیکوال صدیق الله بدر لوستی دی. څلور کاله مخکې د شغلی بدر د علامه رشاد ژوند او آثار کتاب چاپ شو چې د قلم او قدم د کتاب په څیر هڅه ده او د یو منلي لیکوال له ژوند او آثارو مو پکې خبروي. شغلی بدر د تدبیر صاحب کتاب قلم او قدم لوستی، د دوی نظر مې اخیستی چې د دې کتاب په اړه څه وایي.
لیکوال دوه کارونه کړي دي، یو دا چې د پښتو د هدکار لیکوال استاد حبیب الله رفیع ژوند او انګ بیان کړی دی، او بل خوبی دا ده چې تدبیر سره کچیرته د استاد د آثارو په تړاو غږیږي نو هلته هڅه کوي چې د یو مشخص موضوع پر نسبت خپل نظر او څرګند وړاندې کړي. مثلا تدبیر سره د استاد عبد الله رفیع د شعر په اړه غږیږي هلته یو بشپړ تحقیق دی د شعر په اړه وړاندې کوي. یواز استاد شعر باندې نه دی غږیدلی بلکې عمومي په شعر باندې خبرې کړي دي. خو ځای نیم بیا مثلا که د استاد په شعرونو کې کوم تجنیس راغلی او یا کوم بل صنعت راغلی دا په اړه لنډ نظر ورکړی دی چې تجنیس دغه ته نه راشی دی. خو هغومره چې په کار ده د استاد په شعرونو بیا خبرې نه دي شوي دي مثلا چې دا تیمری کی تدبیر سب چې استاد دغه شعر په دغه حالات کې کله یې او دغه تاثیرات او نسبت لیکلي. او بل خوبی دا ده چې د استاد په نسبي اثر باندې خبرې کړې دي او ډېر مفصل بحث یې په فولکلور باندې دی یا ولسی ادب باندې چې استاد حبیب الله رفیع دې برخه کې تر بل هر افغان لیکوال زیات کار کړی دی. په دې برخه کې تهذیب سے بول د فولکلور پاڼه رڼا اچوي عمومي خبرې کوي او بیا راځي د استاد هغه کتابونه راته راپېژني چې په فولکلور بحث لري. مراجعه په نظر کې نیسي مثلا یو کتاب د استاد ولسی سندرې کله چې د ولسی سندرې معرفي کوي چې استاد دغه کتاب دغه کال کې لیکلی دی په دغه کتاب دغه کتاب په اول ځل په دغو کلونو کې چاپ شو او بیا وروسته په دغو کلونو کې بیا چاپ شو په دغه کې دومره د ولسی ادب باندې معرفي شوي دي. د دې تر څنګ د دې بحث په پیل کې د ولسی ادب یا فولکلور په اړه خپل بشپړ نظر وړاندې کوي تدبیر سر البته د نورو لیکوالو د نظرونو ترمنځ هڅه کړي چې متعدد مثالونه راواخلي. خو دا برخه ډېره درنه ده چې تدبیر سر هڅه کړي چې د یوې موضوع په تړاو چې استاد کومې هڅې کړي دي کوم اثر لیکلي دي تر دې چې هغه اثر ډېر نور وپېژندل شي د هغه موضوع په اړه خپل تحقیق ډېره زیاته خواري کړې ده. دغه خواري د ستاینې وړ کار دی. خو ښه به دا وه چې د موضوع په نسبت ډېر فوکس د استاد حبیب الله رفیع ژوند او آثارو باندې وایي. نو دا ډېر غوره او ګټور کتاب دی او دا کتاب د استاد حبیب الله رفیع د ناپې څنګلوي په برخه کې یو
حکیم او ورکتا لشاغلی بدر څخه مننه. تر وی خبرتیا ورسته د شعر نقد لرو. البته په دې خبرونه کې مو د نصر لیکلو د زده کړې لوي او ګروپ سره آشنا کوو چې په سلګونو کسان ورسره یو ځای شوی دي.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمېږي
هم کره کتنه له ازادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې شعر او د شعر نقد د خالد ریحان ببری غزل د دوی په شخص سره ورو بیا د همدې غزل په اړه ځغلند نقد
څو وخت وهي موضوع بسندري زولایلو چې سوله به د هر کتاب سري زولایلو پیری د عاشقي به د لډا غډا غوښتم پیری د عاشقي به د لډا غډا غوښتم دا کوډ د دستر ګور تعویز زولایلو او غصه ته به د څخوګه مسکا کړل ورګډا غصه ته به دې څه خوږه مسکا کړله ورګډه ادا دې په هر حال کې سوله ییزه ولیلو زما نبز دی وکوت د خلګي نسخه دی راکړه، زما نبز دی وکوت د خلګي نسخه دی راکړه، په دې باب دی چیرنه هر اړخیزه ولیلو او بڼو ورځو پیچکو د کړه زړه را نولجا، بڼو ورځو پیچکو د کړه زړه را نولجا، حمله دی ترتیب کړي ډله ییزه ولیلو، قربان می دکړی زر غزل ځکه خبرو، قربان می دکړی زر غزل ځکه خبرو، لهجه دی خوندوره سیمایزه ولیلو، او ببری دی پکای ور کړ دی بار خوشم او تورو، ببری دی پکای ور کړ دی بار خوشم او تورو، تموس کوي د شنه خال دی کلیزه ولیلو، تموس کوي د شنه خال دی کلیزه ولیلو.
دې غزل کې نوې کلمات شاعرانه شوې دي. ځینې ناقدان دا نظر لري چې په کلاسیک شعر کې نوې کلمه په سختي ځای پیدا کولی شي، خو دلته سندریزه، سریزه، سوله ییزه، هر اړخیزه، ډله ییزه، سیمه ییزه او کلیزه داسې ځای شوي دي چې څوک فکر نه کوي چې دا زړې کلمې نه دي او د غزل د زاړه چوکاټ برخه نه دي. په دې اړه به د ښاغلي ببلي نظر ته غوږ شو.
نه پوهیږم چې په دې غزل کې به دا نوې کلمې څومره شاعرانه شوې وي، خو که ځینو لوستونکو ته شور لګېدلې وي، یوه وجه یې دا کېدای شي چې دا کلمې په تیرو دوو یا درو لسیزو کې د رسنیو له لارې بیخي زیاتې کارېدلې دي چې لوستونکي ورسره آشنا شوي. دوهم لامل یې شاید دا وي چې په غزل کې یادې کلمې د قافیې په بڼه باندې راغلې دي، او بل د غزل صنف کې یو څه شوخي هم خوند کوي، نو دا غزل هم یو څه د شوخۍ توم نه لري ځکه لوستونکو ته ښه ایسېدلی.
د ښاغلي ببري دا خبره چې د ده غزل نوي کلمات په قافیه کې راغلي دي ځکه یې ممکن لوستونکی یا اورېدونکی نابلده احساس نه کړي، په ځای خبره ښکاري. اما د دې غزل ردیف هم قافیې ته لاس ورکړی دی، او د لیلو، لیلا یا لیلی زړې کلمې د نویو کلماتو هغه ناآشنایي په آشنایي بدله کړې ده. کره کتونکي د ښه شعر لپاره درې عمومي غوښتنې لري: چې شاعر خپل ژبه ولري، یعنی خپل ژغ ولري، د نورو پر پله نه وي تللی. دوهم، د شته شیانو او الفاظو ترمنځ نوې اړیکې پیدا کړي، داسې چې یو نوی تصویر رامنځته کړي. او دریم دا چې شعر باید له نویو کړکیو او لارو ډک وي چې سوالونو او فکرونو ته لارې پرانیسي. د شعر په دنیا کې کیساری شو. انځورګر شاعر رومان نیازی چې د تصویرونو استاد دی، موږ د خپل ژوند له بی تجربې خبروي چې دا تجربه څرنګه شعر ته داخله شوې ده. بیا په همدې تجربې په مټ د دې لیکلې شعر هم له دوی څخه واورو.
زه چیرته چې اوسم نو اوبه هم را لنډې دي او ځنګل هم را لنډ ده، او په عین وخت کې زه چې کله هندوستان کې وم نو هلته به هم یو باغ و لودی باغ و دې ته به ډېر زیات افغانان هم راتلو، او باغ هم د لودیانو و، د لودیانو مقبرې هم وې هلته. نو اکثره وخت به زه هم دې باغ ته تلمه. دا باغ له توتیانو ډک و او خلکو به دانې ورته راوړې او هلته بیا اچولې، ډیر ښه به ښکارېدو. نو زه کله کله چې په دې ځنګله کې ګرځم، ما له کور سره چې ده په دې ځنګله کې، البته د کاناډا مرغان چې دي دا متفاوت دي د هند له مرغانو سره، دوی توتیان البته لري نه لکه هند چې لري، هغه د ګرمو وطنونو مرغان دي. خو په هر حال کله چې ګرځم دا طبیعت لکه د وطن طبیعت، لکه د هند طبیعت، او لکه د آشنا طبیعت از ما لپاره، نو زه بیا مختلف هغه تصویرونه چې مې په خوا لیدلې دي او دلته یو سره ګورم، دا کله کله رانه ګرځي او نوی یو شی ورنه جوړ سي. د شاعري لپاره دا هم ښه ده زما په خیال باندې، یو څه سره نوی کېږي هم، یو څه مکانونه یې سره بدل را بدل سي، ځینې نور نوي شیان پکې را پیدا سي چې هغه بیا ډېر ډېر سره بدل را بدل کې او خوند یې ورسره ډېریږي، هغه شعر ورسره نوی کېږي. نو دا تجربې هم په کار دي، زه یې کومه کله کله. دا شعر چې ده د دې سرلیک ده رنگ. توسی کا ته دې جار سم لوما لوما، ران وړې تول رانجا آواز په کومه، تا مې زړه دی نه پختو یو در ختلی، کمریو کې زړی سره رجلومه. یا د ښکلي تصادف د کیسې پایه، راښکاریږي نه خو اورم دې له ورایه، درته ګورم لکه وړاندې چې څوک څاري، په نظر کې مې اخیستی یې څو ځایه، د څپو پختۍ چې وړانګو ته نږدې شي، اوبه راشي او په شګو کې تودې شي، لکه څو باغ توتیان چې راښکاره شي، پاڼې وناڅي شمال غیږه کې پریشي. د دې رنگ لمن د مینې منظومه ده، خاموشي غزل مسته سرنده ده، پر سکرو پرتې تڼاکې دلوندې، د حیرت لغاړې ذوق کړې لمبه ده. کله وایم چې دا خپل زړه را خبر کړم، ترې نه تاو مې لکه لپه خپل څادر کړم، ستا د غږ په موجې ونڅوم سترګې، په ګډا درته سپېڅلی قلم در کړم.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د واتس اپ لاري د پښتو نثر د زده کړې ګروپ جوړ شوی دی چې په سلګونو کسان پکې برخه اخلي. دا ګروپ له نشتې درې میاشتو راهیسې پیل شوی دی. د دې واتس اپ ګروپ اډمین او چلوونکی کیسه لیکوال مولوی عبدالرحیم غیاس دی. له دوی څخه به واورو چې د دې ګروپ د جوړېدو انګیزه څرنګه ورته پیدا شوه.
دا چې د پښتنو په علاقه کې، هغه که په افغانستان کې ده او که په پښتونخوا کې ده، یا سی پښتانه په نورو هیوادونو کې ژوند کوي، نو موږ د نثر د زده کړې کموالی حس کړی و. نو موږ دا اراده وکړله چې په پښتنو ځوانانو کې نثر ترویج کړو او د نثر د اړتیا مفکوره ورسره پیدا کړو. نو مو په 1402 کال د دلوي پر لومړی باندې د واتس اپ له لارې ګروپ جوړ کړی د نثر د زده کړې په نامه باندې.
د شاغل غیاس په وینا په دې ګروپ کې له بیلابیلو هیوادونو څخه د هرې نظریې او مفکورې افغانان راغونډ شوي دي او یوازې یو هدف تعقیبوي چې هغه نثر دی. د ګروپ د موضوعاتو په اړه شغلی غیا سوی
موضوعات ټولی د لکوالی اړوند املا او د انشاء او داسې موضوعات مطرح کوو. لومړی اډمین یو پښتنه جوړه کی، هغه یو استادانو ته په شخصي کې ورولېږي، بیا استادان پر هغه باندې خپل آمادګي زر ترتیب کې وینسي، بیا همدغه پښتنه پر هغه ټاکلي وخت باندې د یک شنبه په ورځ باندې سي د ماشپین پر یو بجه باندې موږ فعالیت کوو، او بیا د راتلونکي سهار تر اونیم بجو پورې په دوامدار توګه باندې په دې وخت کې ټول فعالیت کوو په ګروپ کې. نو بیا هم دغه پښتنه دلته هم مطرح کوو، بیا استادان ور باندې خپل نظرونه ورکوي او نور ګډونوال یې تعقیبوي.
د واتس اپ لارې د نثر ګروپ د اونۍ درې ورځې، یک شنبه، سه شنبه او پنج شنبه فعال وي. یک شنبه د نثر یو علمي پښتنه کیږي، د غونډې برخوال په لیکلې بڼه یا په صوتي بڼه بحث ور باندې کوي. مثلا کله چې دا پښتنه شوې ده چې څرنګه کلمه په لیکنه کې انتخاب کړو، لیکوال احمد شاه پاتون د ګروپ له برخوالو سره په خپل شریک کړي پیغام کې پر سلاست او فصاحت ټینګار کړی.
اول شرط دا دی چې موږ داسې کلمه د خپل نثر د پاره، خپل لیکنې د پاره کلمې غوره کړو چې هغه زموږ د نثر په سلاست او روانوالي کې مهم رول ولوبوي، او یا داسې کلمې استعمال کړو راولو چې هغه ټولو ته هم فهمه وي، ټولو ورباندې پوهېږي، هر څوک ورباندې پوهېږي. او مثلا زموږ د هلمند په سیمه کې زاړی د زاړه په معنا دی، د پخوانی په معنا دی. که چیرې زه زاړی راولم نو ډېر خلک به نور باندې پوهېږي، نو پکار دی چې زه د زاړې پر ځای پخوانی یا زوړ ولیکم. خو که چیرې خپل سیمه ییزه لهجه هم لیکم، په بغل کې باید په قوس کې هغه آره یا اصلي کلمه چې زوړ یا پخوانی دی هغه مورسره ولیکم.
د کلمې د انتخاب په اړه بیا د کندهار پوهنتون استاد نصیر احمد تائید خپل اوږد نظر په ژغیزه بڼه خپور کړی چې په یو برخه کې د لیکوال ذوق مهم ګڼي.
د کلمو انتخاب د لیکوال په ذوق او سلیقه او قریحه پورې اړه لري. نو خبره دلته دا ده چې د کلمو انتخاب د جملو جوړښت دی هغه لیکوالان سره بیلوي.
دا پوښتنه هم په ګروپ کې مطرح شوې ده چې جمله څرنګه ولیکو. په دې اړه مولوي صدیق الله مشال لومړی د کلماتو په اړه خپل نظر څرګند کړی او بیا یې د جملې په برخه کې په لنډو ویلې دي.
په یو جمله کې تر ټولو یو هغه مهم ارکان دي لکه مبتدا او خبر، دا باید ډېر سره لري نسی. په یو مفهوم وړاندې کولو په وخت کې باید تفریعات ډېرې نسی. د دې لپاره دا بیا د سړي له ذهنه څخه هغه خبر اصلي خبر لري کوي، په تفریعاتو کې ځین بندیږي.
د سې شنبې پورز د دې ګروپ هر ګډونوال د خپل ژوند لنډه خاطره، لنډه ژباړه یا هم د کوم لوست کتاب یا لیکنې په اړه خپل مستدل نظر لیکي، او د پنځشنبې په ورځ د همدې لیکنو ځینې کره کتنې ته وړاندې کیږي. د واتساپ له لارې د نثر د زده کړې په ګروپ کې په وروستیو کې د پسرلي په اړه مقالې ولیکل شوې. د دې مقالو په سیالیو کې قاری سمیع الله سعدي هم برخه اخیستې ده. د ازادي راډیو ته وویل چې تر کورس مخکې وخت چې کله له اوسني وخت سره پرتله کوي دته د پرتلې نشکاري.
د یو چا مقاله به مو لوستله او یا به مو کتله، شوق مو درلود چې داسې یو مقاله نویس وسو، خو کولای مو نسوه. په دغه دوه درې میاشت کې چې کوم کوشش استاد موږ سره کړی دی، ملغیا صاحب په موږ سره وتونېدو چې مقاله ولیکو او خپل فکر وړاندې کړو په جامعه.
شاغلی سعدی زیاته کړه چې د دې لیکنه کې یو توپیر دار اخلي دی چې اوس هڅه کوي چې د مقالې لیکلو په وخت له خپلو ټولو حواسو استفاده وکړي. د خپلې لیکلې مقالې کې د شامه حس د کارونې مثال ازادي راډیو ته ورکړ.
دی وخت کې انسان وقار ته ډیر حسول کیږي، زړه یې دا غواړي چې د کار ته ادامه ورکړي او کار وکړي. دا کم بوی رازی دا دیر خوش بوی لری.
دا نصر دا زکری دا گروپ یو بل غړی د غزنی د ناوی ولسوالی اوسیدونکی عبدالقدیم حبیب دی چې د پسرلی اړوند مقالو په سیالی کې درې مقام خپل کړی دی. شاغلی حبیب له دې گروپ سره له پیله مل و. دی وای چې دا گروپ ګټور دی.
په لومړي ځل کې چې به کوم لیکوال ګروپ ته کومه تمرینی لیکنه وړاندې کوله، د هغې لیکنې منځپانګه یا محتوا به د پښتو د لیکدود له معیار او اصولو سره اړخ نه رګاوه. خو په دې کمه موده کې ملګرو وکولای شوی چې خپلې لیکنې تر ډیره بریده د پښتو ګرامر په قواعدو برابر کړي او یو سوچه او پخه لیکنه وړاندې کړي. دوهم، په شروع کې به ګډونوالو لیکنې ډېرې کمې کولې، وروسته د ګروپ د ښه مدیریت له وجې په لنډ وخت کې له خاطرو، لنډو کیسو، ملګرو په مقالو، علمي او تحقیقي لیکنو شروع وکړه چې تر ډېره تقدیر هم شوې. درېیم، بل دا چې په دې ګروپ کې چې کومه لیکنه لیکل کېږي هغه د لیکوال د فکر خپله زیږنده وي چې دا یو لوی پیشرفت بللی شو. او په ټوله کې ویلای شو چې د ګروپ که څه هم لږه موده کېږي، خو په ډېر دقت او محاسبه شوي پلان سره یې د شاګردانو استعداد له صفر څخه څو برابره پورته کړ. او په پای کې ویلای شو چې د ګروپ پایلې ډېرې ښې او هیلې بښونکې دي.
د فیسبوک له لارې افغانانو د شعر ګڼ ګروپونه جوړ کړي دي. د داستان یو ګروپ هم د واتساپ له لارې فعال دی، خو تر ډیره دا ګروپونه د لیکوالو او شاعرانو ترمنځ دي، او دا ګروپونه د هغو کسانو لپاره نه دي چې په ابتدایي ډول یو څه زده کړي. لیکوال شاعر او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی ته د واتس اپ لاري د نصر د ذکر ګروپ داغه کسانو لپاره ډیر ګټور ښکاری چې نوی د لیکوالي د ډګر پلور ګام اخلي.
دغه ګروپ فعالیت په ټول کې د نوو لیکوالو لپاره یو ښه کړکی یو ښه پرانستی کړکی بللای شو یا وایو چې یو نوې داسې باب پرانست چې په تیر کې دغه کار ته ډېره کمه توجه شوې وه یا که شوې هم وه یوازې په کتابي بڼه لیکل موجود وو، خو اوس په عملي بڼه د بحث او د اوریدلو د نظر د ورکولو په عین حال کې د پوښتنو د کولو له لارې د دوی سوالونو ته ځوابونه ویل کېږي، له دوی سره مخامخ بحث کېږي چې اغیز یې خورا زیات دی.
آنلاین ګروپونه دا کمال لري چې د نړۍ له بیلابیلو سیمو خلک پکې برخه واخلي او خپل نظر له یو بل سره شریک کړي. د لرې سیمو د خلکو نظریات ډیر کله سره ورته نه وي، ځکه چې مکان او زمان خپل اغیز شیندي او پرمختګ هغه وخت رامنځته کیږي چې بیلابیل نظرونه د موافقو نظرونو په لور ګام اخلي. له همدې سره د دې اونۍ آزادي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. خدای مو مل.
ٹکرے پگاڑا سپلے میتری یوان دوڑا سپلے میتری یوان دوڑا لکل لرے دغرا گر گرے داسے خوگی دی لکا شکرے سیوما شمیم ٹکرے پگاڑا سپنے میں پریدی یوان دوڑا سپنے میں پریدی یوان دوڑا تسلیشو واخ مور زرمے سورے سورے شو پپل زغی میں از غیراؤں کے نظر میں سوے گرہراؤں کے ٹکرے میں ڈکے کڑے نا گر گرو لمستے سر تورے گر گورے یا براوڑ نوری گر گورے یا براوڑ نوری گر گورے جیبشی روپے پکی گی دزڑ شربت او گولے پکی گی مور میں نہ روگا
زړی رپیږي چل مونږ کوي هم سایه لنډیږي د څنګه आवाज دې مت بیان راغله ګور ګور اخلي ما شومان راغله دوی را توایي چې دې سوارا ټکرې په بایا او کاویډیا ټکرې